The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه یم سمینه احسن. نن د خالی ورځ 2018 کال د مارچ 19 نیټه د پاکستان کې شوې دي. د سحر اتنیمې افغانستان کې دي. د سحر اته او په واشنگتن ډی سی کې د جمعې ورځ د مارچ 13 نیټې د شپې 11:30 بجې دي. د ډیو ریډیو نیم ساعته خبرونو کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته. د فرانس صدر فرانسوا اولاند د پیریس ترهګرۍ پیښې په تور کې نیولې شوې صلاح عبدالسلام دوی ته د حواله کول غوښتنه کړې. د بلجیم د سرکاري وکیل د دفتر ترجمان وایي عبدالسلام د برسلز گاونډ کې نیولې شوې دی.
صلاح عبدالسلام د مرکزي پولیس خصوصي ځواکونو د رو 80 په سیمه کې د کور د تلاشۍ په وخت نږدې 5:50 نیولې دی.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ادارې د نهه په ورځ یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف لخوا د سلی رشتو ماشومانو په شمول د 16 کسانو وژنه غندلې ده. د ادارې ترجمان روپرت کالویل وایي د حمله په وخت د غلطه چا هم وسله نه لرله.
The coalition is reported to have been responsible for twice as many.
کول بلاوی د ولسی وګړو په وژنه کې د ائتلاف دوه برابر زیات د هوسی اغیانو ډلې نه ګرام بلل کیږي.
او نن بعد پاکستان او هندستان ټیمونه د ورلد کپ T20 مقابله کې یو بل ته مخامخ کیږي. پاکستان وسه پورې یو میچ کټلو سره 2 پوینټونه لري، خو هندستان خپل ډومبنی میچ هم بایللی دی. وړاندې کوو زه خبرونو تفصیل. د بلجیم چارواکي وایي د پیریس حملو کې لاس لرونکی مشکوک تن صالح عبدالسلام یې په برسلز کې په یوه چاپماره کاروایي کې زخمي حالت کې نیولی. د بلجیم وزیر اعظم چارلز میچل وایي د هغه سره 2 نور تنان هم گرفتار کړی شوي دي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي هیله من دی صالح عبدالسلام به ډیر زر فرانس ته حواله کړی شي. صالح عبدالسلام په یورپ کې انتهایي مطلوبه تنانو کې وو او پیریس حملو نه پس مفرور وو. په پیریس حملو کې 130 تنان وژلی شوي وو. سعودی عرب وایي په یمن کې خپل غټ جنگي مشن رانغاړي. دغه جنگي عملیات کال مخکې د هوتسي یاغیانو پر ضد شروع کړی شوی وو. د سعودي عرب فوزي ویان بریګیډیر جنرال احمد الاسیری خبري ایجنسی اے پی ته ویلي ائتلاف به د یمنی فوزونو سره په هوایي مد کې مرستې جاري ساتي او د فوز سره به هم ورله امداد کوي. یاد دی د په یمن کې د ایران په مرسته هوتسي یاغیانو 2014 کې په سرخار سنا قبضه کړې وه او صدر عبدی ربو منصور هادی سعودي عرب ته په تښتېدو مجبور کړی وو. اخوا د ملګری ملتونو د انساني حقونو د پاره های کمشنر په یمن کې د سعودي عرب په یوه هوایي حمله کې د عامو خلکو وجنه په سختو ټکو کې غندلې ده. دغه حمله د نهه پورس شوی وو او د سلو نه زیات عام تنان پکې وجلې شوی وو. یورپی یونین او ترکیه د جمعې په ورځ د کډوالو د مسلې د حل په لړ کې په یوه معاهده رضا شوې دي چې ټول ته هیله مندي په یورپ رامات د لکونو کډوالو ستونزه به ورسره حل شي. د یورپی کونسل صدر ډونالډ ټسک او ترک وزیر اعظم احمد داوودوغلو د تای یو تاریخي لوزنامه ویلي. دغه لوزنامه به د اتوار د ورځې نه عملي کیږي. د دې تر مخه به د شام نه یونان ته په غیر قانوني طریقه راننوتي ټول کډوال به شمول د هغوی چې وړاندې نه ترکی کې دي لاول به ترکی ته واپس لیږلی کیږي او رجسټریشن نه پس به په یورپ کې د هغوی د پناه خواستونو ته کتنه کولی شي. رپورټونه وایي د دوبۍ یو جهاز په جنوبي روس کې د کوزیدو په وخت تباه شوی او په کې ناست ټول 55 مسافر د حادثې ښکار شوي دي. بوئنگ 738 مسافری جهاز د جنوبی روس په روستوف اون دون ایرپورټ د لینډینګ په وخت حادثه ښکار شوه دی. دغه جهاز د دوبۍ نه روس ته روان وو. د روس د سرکاري خبري ایجنسی تاس تر مخه په جهاز کې سواره 55 مسافر مړه شوي دي. د دې حادثه معلومات لا را روان دي. روس د شام نه خپل زیاتره هوایي حمله کوونکي جازونه واپس راغوښتي او روانه هفته هیڅ قسمه هوایي حمله نه ده کړې. د امریکا یو فوزي چارواکي کرنل پیټ رایډر تر مخه هلته وس هم د روس فوزي هلیکاپټر او نور جازونه شته او د روس مکني فوزونه هم موجود دي چې د شامي حکومتي عملیاتو سره به مرستې کوي. او وس د سیمې نه ځینې خبرونه. مطبوعات وایي قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ کې پولیټیکل انتظامی په غیر قانوني توګه هلته اوسیدونکي افغان کډوالو ته د علاقې نه د وتو وینا کړې ده. د لوور کرم ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی دغه وینا افغان مشرانو ته په یوه غونډه کې کړې. په غونډه کې د سیکیورټي کسانو سره سره د افغان کډوالو نمائندگان او نور مشران هم شامل وو. چارواکي وای په افغانستان کې د پیپولي بی پولي ډاکټرانو یا ډاکټرز وداوت بارډر په هسپتال خنړی هوائي حمله کې لاس لرونکي فوزي افسر یا خو د نوکرۍ نه برخاست کړی شوی یا د سزا په انتظار دی. دغه حمله تیر کال اکتوبر کې په قندوز کې شوی وه او پکې 200 تنان وژل شوي وو. په دې تنانو کې د طبي عملې کسان او مریضان هم شامل وو. د آی سی سی ورلد ٹی ٹوینٹی میچونو مقابله کې به نن پاکستان او هندوستان یو بل ته مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو لپاره دغه میچ ډیر مهمه بلل کیږي. دغه میچ به د انډیا په کلکته ښار کې وي. پاکستان دا وخت په دویم ګروپ کې یو میچ کړی او هغه د ګټلو سره 2 پوائنټونه اخیستي. د دې په مقابله کې انډیا وسپوري یو میچ کړی او هغه د بایللو سره 1 پوائنټ هم نه لري.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نا د وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو دا ګران اوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل. تفصیلی رپورټونه تاسو په امرا ګرځو. ټولونه لاولنې خبر چې نن ورته ټول میډیا کې زیور کړی شوی دی هغه دا دی چې د بلجیم چارواکو د پیریس په حملو کې لاس لرونکی یو مشکوک تن صالح عبدالسلام په برسلز کې په یو کاروایی کې گرفتار کړی دی او صالح عبدالسلام هغه تن دی چې په پیریس حملو کې په هغه باندې شک کیږي چې ملوث وو. په یورپ کې په انتهایی مطلوبه تنانو کې وو. پیریس حملو نه پس هغه مفرور هم وو. ارباب محمود علی په تفصیل را کوي.
د بلجیم د سرکاري وکیل د دفتر ترجمان د برسلز مولنبیک په غونډه کې د پولیس په چاپه کې د نیول شوی صالح عبدالسلام تفصیل داسې بیانوي.
صالح عبدالسلام was arrested at about 4:40 p.m. during the house search in the Rue 80 by the special units of the federal police.
صالح عبدالسلام د مرکزی پولیس خصوصي ځواکونو د رو 80 په سیمه کې د کور د تلاشه په وخت نږدې شل منټه کم 15 بجې نیولې ده. د دخپه لګه ژوبل شوې ده او هسپتال ته د علاج لپاره وړلې شوې ده. د بلجیم په ټیویانو یو تن په سپینو جامو کې خودلې شوې دی. پولیس گاډی ته راخکلو. ترجمان وایي یو بل تن منیر احمد علاج چې امین چوکری په نوم یادېږي هم په ډزو کې ژوبل شوې ده او دی هم هسپتال ته وړلې شوې ده. دی وایي د جرمني پولیس د اکتوبر په میاشت کې د منیر او چوکری دواړو نه پوښتنې کړې وې. دوی د چوکري د ګوتو نمونه هم اغسته ده. دا نمونه په هغه کور کې هم ملاو شوی کوم ځای کې چې تراهکرو پناه اخسته و. وروسته بیا پولیس د شام یو جیلی پاسپورت او د بلجیم یو جیلی شناختی کارت هم موندل دي. په دې باندې د دې سړي بدل نمونه لیکلی شوی. درې نور کسان هم د چاپې په وخت نیولې شوې دي. د سرکاري وکیل دفتر وای دا د یوې کورنۍ غړي دي او دوی عبدالسلام ته پناه ورکړې و. د عبدالسلام نیول سره د پیرس د طرحګری پیخه روستو د پولیس د سلور میاشتو وګد تفتیش سر ته رسیدلې ده. د 13 نومبر په 14 منټه طرحګرو په پیرس کې نږدې 130 کسان وژلي وو. د فرانس صدر فرانکو اولان وای د عبدالسلام د حواله کولو لپاره به درخواست کړي.
Et nous nous apercevons sans rentrer dans le détail de l'enquête.
اولان وای د تفتیش نه معلومه شوه ده چې حمله کې ډیرو زیاتو خلکو برخه اخیستې ده او د دوی جال په ډیرو ملکونو کې خور دی. د فرانس او بلجیم مشرانو د مشکوک کسانو د نیولو لپاره همکاري ستایلې ده خو خبرداري یې هم ورکړې چې د ترهګرو د حملو یره په خپل ځای موجود ده.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
سعودی عرب وای په یمن کې خپل خټ جنگی مشن رانغاړي. دغه جنگی عملیات کال مخ کې د حوثی یاغیانو فرصت شروع کړی شوی وو. بل طرف ته په یمن کې د سعودی عرب په مشرۍ کې چې 13 هفته د 9 ورځې کم هوایی عملیات شوي وو، کمه هوایی حمله شوي وانو په هغې کې 300 نه زیات عام کسان وژلی شوي وو. په دې پیښه باندې د انساني حقونو دپاره های کمیشنر چې د ملګرو ملتونو دی هغه ډیر خفګان هم څرګند کړی دی او دغه پیښه یې غندلې ده. منزه شهید نبی تفصیل اورو.
ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون یو عالی رتبه چارواکی د جمعې په ورځ یمن کې د سعودي عرب لخوا شوی هوایی بمباری یو سخته غندنه کړې، کوم کې چې ګڼ شمیر ولسی وګړي د ماشومانو په شمول وژل شوی، او دا پیښه د تیر یو کال نه په دې خوا تر ټولو لویه خونړۍ پیښه بلل کیږي. د سعودي عرب لخوا د سې شنبې په ورځ د یمن په شمال لویدیځ سیمه په یو کلي باندې په هوایی بمباریو کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 136 ولسی وګړي وژل شوي. د ملګرو ملتونو لوړپوري کمشنر زید رادالحسین د ولسی وګړو وژنه په سختو ټکو کې غندلې ده، او ویلي دا پیښه هر ځل تکرارېږي او سعودي عرب ائتلاف هر ځل ناکامه کیږي چې د حملو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو هغه ناظرینو چې د بمبار شوي سیمې نږدې نه کتنه کړې وه ویلي هلته 14 دوکانونه وران شوي. هغوی زیاته کړې چې بمباری مازیګر د ګڼه ګوڼې پر مهال شوې. بلې لورې ته د عالي کمیسیون ویاند رابرټ کولفیله ویلي چې ناظرینو په سیمه کې هیڅ شان د جنګ وسلې نه دي ترلاسه کړي، او نه هم داسې کوم ثبوت ترلاسه شوی چې هلته وسله وال پټ وه. کولفیله وایي د ولسی وګړو په وژنه کې دا ائتلاف دوه برابره زیات د حوثي یاغیانو ډلې نه ګرم بلل کیږي. په حقیقت کې دغه ټولې مرګ ژوبلې د سعودي ائتلاف په نتیجه کې رامخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه ویل کیږي کال 2015 د مارچ میاشتې د پیل راهسې تر دا دمه 3209 ډېر ولسی وګړي وژل شوي او شاوخوا 15200 نور ټپیان دي. راپور ښایي چې بریدونه د اوسېدو شخصي ځایونو، کلو، ښارونو او د مرکزي ښار سنا په شمول کې ترسره شوي، چې زیاتره مارکیټونه، بازارونه، روغتونونه، کلینیکونه، مکتبونه او کارخانې پکې په نښه شوي دي. اخوا سعودي عرب اعلان کړی چې یمن کې به خپل لوی عملیاتونه پای ته رسوي، کوم چې د دوی په ائتلاف د ایراني حوثي اغیانو پر ضد ترسره کیږي. د سعودي د پوځ ویاند بریګیډیر جنرال احمد الاسیری مطبوعاتو ته ویلي چې دوی به خپل هوایی مرستو ته دوام ورکوي تر څو د یمن ځواکونو یو سم پوځ نه وي جوړ شوی. د ملګرو ملتونو ویاند کولفیله وایي که څه هم سعودي عرب د خپل عملیاتو کمولو خبرې کوي، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغوی خپل هوایی بمباریو ته دوام ورکوي او د یمن د حکومت سره به مرستې کوي.
You know, one interview by a spokesperson, so I haven't seen any major official announcement.
هغه وایي دا یوازې یو مرکه ده د یو ویاند سره، نو ما کوم رسمي اعلان د دې پریکړې نه دی اوریدلی، نو موږ ته پکار دی چې منتظر شو او وګورو چې دوی به نور څه کوي. اخوا عالی کمیسیون هم دا خبره کړې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د ولسی وګړو او وسلوالو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي.
دا د وایس آف امریکا ډی وی ریډیو دا ګرانو اوریدونکو، تاسو ته د شام په حالاتو باندې وسیو تفصیلي رپورټ وړاندې کوو. په جنیوا کې په شام کې د امن عمل او سیاسي بدلون راوستو په لړ کې خبرې اترې د ډېری ورځو نه روانې دي، او په دې خبرو اترو کې برخه اخیستونکي هیله مند دي چې د مذاکراتو سم مثبتې نتیجې به ضرور راوځي. تفصیل په اورو ارباب محمود علینا په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر بشار جعفری د شام د حکومت او د صدر بشار الاسد په نمائندګۍ د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټافن دی مسورا سره خبرې کړې دي. د مذاکرات وروسته جعفری خبریالانو ته خپل نظر داسې شریک کړو.
ساتحدث ببطء لكي اتيح للسيدات المترجمات نقل كلامي بدقه.
د شام د حکومتي پلاوی یعنی زموږ د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره خبرې غټورې وي. د خبرو اترو په دې پړاو کې زیاتره په بنیادی اصولو خبرې شوي. دا ورته موږ د شام د سیاسي حل لپاره په کاغذ لیکلي ورکړي وو. دا تحریر چې موږ 13 غونډه کې ورته ورکړي وو، په دې کې د شام د سیاسي حل باندې خبرې لیکلي شوي دي. موږ ګڼو چې دا اصول چې موږ ډېر بنیادی ګڼو، د دې د لارې د ملک د مستقبل لپاره د شام د فریقیانو ترمنځ خبرې شروع کېدلی شي. دا اصول د خارجي مداخلت او بغیر د شرطه د شام د ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لاره جوړول شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي که د شام د حکومت د غړو سره مذاکرات کوي، نو همدغه سي شام کې د مخالفه ډلو سره هم ویني. شام کې د مخالفینو د ډلې د مذاکراتو د عالی شورا ترجمان رويټرز خبري ادارې ته ویلي چې د شام د حکومت د مذاکراتو ډله نیخ په نیغه د دوی سره د خبرو ډډه کوي. د مذاکراتو د عالی شورا ترجمان سلیم الموصلت رويټرز خبري ادارې ته ویلي حکومت سنجیدګي نه ښایي. دی وای د شام په میلیونونو کډوال غواړي خپل کورونو ته ستانه شي، خو دا په دې صورت کې دلشي چې جنوا کې د امن خبرې کامیاب شي او ملک جګړه ختم شي.
نوریتون خو د ډیو ریډیو په خبری خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوې ده. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزې ور کړې دي او څه ویلې دي دغه تفصیل به تاسو زموږ همکار مختار خلیل نوري دی شي.
د ګل پورز د امریکای په کوزنی ایوان کانګرس کې په دې خبره ووټونه واچولې شو چې آیا آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیه مشرقي وسطا کې د بیګونا خلکو په قتلان کې ککړ دی او کنا. د کانګرس او وکم سلور سو غړو په یو اتفاق په دې حق کې ووټ ورکو چې دولت اسلامي یقینا چې د بیګنا خلکو په قتلان لاس پورې کړي وي. د دې خبرې په مخالفت کې یو ووټ هم پرې نه وته. د رائے شمارای نه پس د امریکای کانګرس اوباما حکومت ته کر خراخ کړي دا چې د مارچ تر 19 تاریخ پورې سرکاري تور واضح کړي چې د امریکای حکومت دولت اسلامیه د بیګنا خلکو د قتلولو ذمہوار ګڼي او کنا. اگر که د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر د مارچ په 14 تاریخ یعنی د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي وو چې حکومت کې دی چې د کانګرس په ټاکلې نیټه د دولت اسلامیه په باب له پالیسی بیان ورنکړي شي، خو د کانګرس د بیکچ زیات فشار له سبب د خارجه چارو وزیر جان کیری د نور وخت ضایع کولو بغیر خپل یو بیان کې دولت اسلامیه په شام او عراق کې د عیسایانو، یزیدیانو او د نورو کم شمیره مذهبي فرقو د قتلان ذمہوار ګرځولې دی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن په دې موضوع خپل د سر ادارې لیکلې ده. د ادارې سرخط ته د بیګنا خلکو قتل عام او دولت اسلامیه د ادارې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د دویم عالمی جنگ په موده کې د جرمني د نازیانو د لاسه د يهوديانو د قتل عام نه پس امریکای په دنیا کې په لویه پیمانه د عامو د بیګنا خلکو د قتلان سلور واقعاتو له د بیګنا خلکو د قتل عام حیثیت ورکړی دی. دا واقعات په کال 1901 نیوي کې په کمبوډیا کې، په کال 1903 نیوي کې په بوزنیا کې، په کال 1904 نیوي کې په رواندا کې او په کال 2004 کې په سوډان کې شوې دي. دی واقعاتو سره اوس پنځمه واقعه د خارجه چارو وزیر جان کیری د زیارت په ورځ د دولت اسلامیه د لاسه په عراق او شام کې د بیګنا خلکو د قتل اعلان کړی ده. خاغلی کیری خپل بیان کې ویلی دی چې داعش د خپل اختیار لاندې سیمو کې ډیر یزیدیان، عیسایان او شیعه مسلمانان قتل کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د بیګنا خلکو د قتلان یا د عوامي قتلان اصطلاح په لومړي ځل په کال 1948 کې د ملګرو ملتونو په منشور کې استعمال شوې ده او د ملګرو ملتونو په منشور کې د دې ټکي وضاحت د دولت اسلامیه ننسبانی عمل سره ډیر یو شانوالی لري. نیویارک ټایمز یاتای چې دولت اسلامیه په کال 2014 کې د عراق په کوچو خاریه کې په سوونو یزیدی سړی او عمر خوړلې خزی او وجلې او په زرګونو نورو د دولت اسلامیه لویری په سنجار غرونو کې ځانونه پټکل چې اخر د امریکای په مداخلت بچ کړی شول. نیویارک ټایمز هغه وخت خپل یو خبر کې ویلی وی چې دولت اسلامیه د جنگ د یوې وسلې په توګه د یزیدی خزو عزتونه اخلي، دوی تختی او بیا د ځانونو وینځي جوړی. خاغلی کیری په دولت اسلامیه د سنی مسلمانانو او د کوردانو خلاف د جرایمو کولو او په عراق او لیبیا کې د ایتوپیا نه د تلو قبطي عیسایانو د قتلان تورونه هم پوری کړی دي. دوی عیسائی خزی او جینکه د ځان وینځي کړی دي او د ارمینیا او د شام د زوړخیال رومن کیتولک عیسایانو ثقافتي ورثې یې تباه کړی دي. جان کیری دا هم ویلی دي چې دولت اسلامیه د عراق په تلفار او موصل خارونو کې ترکمن شیاګان او د شبک فرقی خلک هم وجلی دي. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخر کې د خارجه چارو د محکمې د یو بیان حواله ورکړی ده، په کوم کې چې ویلې شوې دي چې د دولت اسلامیه د عملیاتو په سرکاري سطح د قتل عام ګرځولو نه د امریکای په حکومت سنوي ذمہوار نه راځي، ځکه چې د امریکای حکومت د وړاندې نه په دولت اسلامیه هوایي حملې جاری ساتلی دي. البته د امریکای په کانګرس اوس لازمه کیږي چې د دولت اسلامیه د قتل عام د ویری تختیدلو شامیانو له د امریکای په خوره پناور کی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com www.voiceofamerica.com.
ګران اوریدونکو د پاکستان او هندوستان ترمنځ په د ورلد کپ ټی 20 مقابلو کې نن مقابله کیږي. دواړه ټیمونه به یو بل ته مخامخ کیږي. څومره مضبوط دي دواړه ټیمونه، کم اړخونه کمزوري دي، د چا د ګټلو امکانات زیات دي، او پاکستان ته څومره خواري پکار ده د هندوستان په مقابله کې. دغه ټول تفصيلات مونږه پوښتلي وو زموږ همکار اشفاق مومن نه. تاسو ته یو وار بیا وړاندې کوو.
د هند او د پاکستان مقابله یوازې دانه چې دي دواړو ملکونو ترمنځ خلک زیات خوښي یا خوښیږي دغلته، بلکې دا په ګرده نړۍ کې خلک ډېر زیات خوښي د کرکټ د لوبې سره چې کوم مینه ساتي، شوق لري، هغې ټول خلک دغه مقابله په شوق سره ګوري. او که تاسې د ګټې خبره کوو چې کوم ټیم په دغه کې ګټه کولی شي، نو زه دومره ویلی شم چې زیات چانسز د هند دي. هند په دې وجه باندې دي چې په وروستۍ مقابلو کې تر دې وخته پورې د هند ټیم بریالی دی. په ایشیا کپ کې چې کوم مقابله وشو، نو په هغې کې هم هند پاکستان ته ماتې ورکړه. بل خبره دا ده، د پاکستان ټیم دې وخت کې همیش لپاره انحصار په بالینګ باندې، خو په بیټنګ کې ضروري ده چې خامخا ستا سره داسې لوبغاړي څنګه چې په وړاندې ورځو کې به موده کې به داسې وو چې په اوپننګ باندې به دې سره سعید انور، بیا امیر سهیل، بیا د هغې نه وروستو لکه مطلب د دې سره سلمان بٹ یو ښه پلیئر وو، هغه بیا لکه مطلب په هغه کې بهر شو. دا یو ښه جوړه وه، هغه جوړه بیا وروستو هغې نه دې خوا چې کوم دی نو هغه اوپننګ پیر تر دې وخته پورې چې کوم جوړه ده هغه بیا نه ده برابر شوې د پاکستان سره. او د هند ټیم ته که بیا تاسو ګورئ، هغې سره داون دی، بیا په اوپننګ باندې روهیت شرما دی، او سره ویرات کوهلی دی، او دغه شانتې دونی په خپله باندې دی، او ښه فارم کې دی، یوراج سنگھ دی، لکه مطلب د هغې بیټنګ لائن اپ بیا د ایشون پورې چې په نهم نمبر کوم لوبغاړی راوځي د هغې وخته پورې د دې ټیم لکه مطلب اته لوبغاړي بیټسمینان لري. او بیا د هغې په بالنګ کې چې کم نوې دغه شوې دی، یو بوم رانوم دی، هغه پکې نوې راغلی ډېر ښکلی بالنګ کوي، هغه یو فاسټ بالر دی، لکه چینج اپ پیس هغه ولي راولي، او همدغه دغه باندې چې کوم دی نو هغه ډېر کامیاب هم دی په دغه پیچونو باندې. بل د هند هوم ګراوند دی، د هند چې کوم دی نو هوم کراوډ هم دی، او د هند ټیم چې کوم دی نو دی وخت د پاکستان خلاف ډېر زیات بیلنس یا ډېر مضبوط او ښه ښکاري کنه.
خو پاکستان په تاریخ ته پاتې شوی دی چې کلکته کې چرته میچ بایلل نه دی،
نو دا سیده چې لکه بس که هغه سی تاریخ ته به وکتل شي، نو دا دې میدان باندې چې کوم دی کې دا اوس لوبه کیږي به په نن ورځ باندې، نو د میدان خبره به یو اړخته کو. خو دغه سی د دې دواړو ملکونو ترمنځ کوم د لوبغاړو دی وخت کومه موازنه کوم کنه، نو د پاکستان ټیم ټول د بالینګ انحصار په دې وخت صرف یو په محمد عامر باندې دی، او باقي هغه تجربه کار بالران د پاکستان ټیم کې نشته څنګه چې په خوا وختونه کې وو. او بیا چې د هند ټیم ته منګورو، د هند ټیم دی وخت لږ ونده کې خپ پاکستان باندې د بالینګ په اړه کې په دی وجه باندې چې دا هیڅ کوم نوې ټیلنټ راغلی دی، نو هغه خپ پیس لري، لکه کوم مطلب څه سپیډ لري، بل چینج اپ پیس هغه کې او باسي، بل ان سوینګ او اوټ سوینګ هغه کې لکه مطلب خپ بالران دی وخت کې دا هغه ټیم چې کوم دی نو لکه هغه شان بالران چې څنګه د پاکستان ټیم کې ونو دی وار د هند ټیم هم هغه بالران لري. خو په بیټنګ لائن اپ کې د هند چې کوم بیټسمنان دي نو د ویرات کوهلی ایوریج چې کوم دی وخت کې دی نو هغه 35 لکه د 15 نه بره دی، داون ته ګوري نو هغه 32 دی، د 22 دی، دا شوم ده کې روهیت شرما چې کوم دی نو هغه خپل خو یو مدغه لري، هغه تاسو زمونږ له ریډونکو ته کوم دا هغه خپته چې لکه هغه ډبل سنچری نه په ون ډے کې چې کوم دی نو 200 څلور شپې تر نن ورځې تر اوسه پورې چا نه دي کړی کنه، هغه روهیت شرما کړی دی، نو هغه ریکارډ هم دغه سره دی.
یعنی هندستان خپل ټیم خه توله د پاکستان په مقابله کې راوسته، خو پاکستان ته به خواري ډیره زیاته کولی چې دا میچ د هندستان نه وګټي.
پکاري بل څه مینه زه خپل اوریدونکو ته دا هم ویم چې دا ٹی 20 یا د شلو ورونو په مقابله کې یو لوبغاړی چلیدل، لکه د برتانیې او د ویسټ انډیز ترمنځ کې مقابله وشو، یو سل دوه تیرن برتانیې وکړل، یو کریس ګیل او چلیدو هغه یو سل یو کړل میچ ورلغه وګټل. نو که د پاکستان ټیم کې یو لوبغاړی په کریس پاتې شو، هغه ښه بیټنګ وکړ، نو خو سکور ښه زیات رسول شو، د دې امکانات هر طرف ته تللی شي. مطلب
ډیره مهرباني اشفاق مومن، تاسو موږ سره راغلي،
خوشاله.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
کویوی داریا چې د امریکا د حکومت نظر خای
15 کال وړاندې اوم پدې میاش یعنی مارچ کې د شام د خارونو په لارو کوڅو کې خلکو د اصلاحاتو لپاره، د بنیادی بشری حقوقو لپاره، د روزګارونو لپاره او د خصباون لپاره امنناک مظاهری شروع کی. خو د خلکو په دغه امنناک مظاهرو د اسد حکومت ګولې اورولې او چې پدې هم مظاهری اوندري دي، نو بیا په کیمیایي وسلې او بیرل بمونه استعمال کړی شول او عقوبت دوی په بلوغو توندو تیرولو مجبور کړی شول. په تیرو 15 کالو کې د شام په لکونو خلک وجلې شوي دي، په لکونو د ملک تښتیدلې دي او نور په لکونو هم د شام دننه د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. همدغه وجه ده چې بین الاقوامي ګوند په دې خبره متفق شوی دی چې په شام کې خانه جنگی لازمن ختمېدل پکار دي. د اوس نه دو هفته وړاندې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې موږ د ډزبندې د کولو جوګه شوي یو. دین پس د نورو زیاتو قلارو حالاتو له سببه د شام د نن خلکو ته د هنګامي پکارې د سیزونو رسول ممکن شوي دي. په دې کې داسې خلک هم شته چې د کلونو راسي بغیر د سلاس امداد ژوند تیرولو. اوس د پاسه 300 لارې سامان یو نیم لک خلکو ته رسولې شوی دی. دا د ډیری مدیراسي محاصره کې د ګیرو 15 لک خلکو ځینې دي. د دې پرمختګ باوجود امریکا د بشار الاسد د حکومت د اهلکارو د ناوړو حرکتونو د لاس ډیر زیاته فکرمند ده او غدا چې دوی په امدادي سامان کې شامل د جسمانی اپریشنونو اوزار او نور ضروری طبي سازو سامان پټي یا تی پخکارا وباسي. د شام د مرستې بین الاقوامي ډله ملګرو ملتونو سره په شریکه د دې خبرې د یقیني کولو کوشش کوي چې په راتلونکي وخت کې اجتمندو خلکو ته د رسیدو خواستونه رد نشي او دا چې د درایا په نرختیزه غوطه او در ازور نومیزینو کې او په ګرد شام کې پرتو اجتمندو خلکو لا د امداد رسولو اجازت ورکړي شي. په شام کې د خلکو د بیکچ زیاتو کړمو او د جاری شر فساد د ختمولو لپاره امریکا اوس هم په خپل دی لوستینګ ده چې د شام د مرستې بین الاقوامي ډلې سره وکار جاری ساتي او د کال 2012 د جنیوا د اعلان نامې مطابق به د خبرو اترو په ذریعه په سیاسي ډول د اقتدار د سپارلو لپاره لاس خپي وهي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
اوریدونکو د ډیوه ریډیو سارانه خبرونه تاسو واوریدئ. دغه خبرونه لږ سات کې سرته رسیږي. پسته دې په تاسو د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه سپو باندې اوریدئ شي. د ډیوه ریډیو ټول همکاران به د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې واری بیا تاسو په خدمت کې تازه خبرونه او خوندور پروګرامونه راوړي. تر هغه وخت پورې د ډیوه ریډیو سارانی ټیم لا اجازه ورکړي. نن زموږ په ټیم کې شامل وو ارشد علي، وکیل خان، منزا شهید، سمینه احسن او موږ سره بل مرکره وو ارباب محمود علي. د هغوی ډېره زیاته مننه. په دې وخت کې موږ سره انجینیر دی میکنس. د هغوی هم ډېره مننه. ګران اوریدونکو، د سارنۍ خپرونې نه تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.